السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین سلور بجې شوې دي د شورو ورځ او د 2013 کال د مارچ 8 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې او زلبیا هرکلی کوم په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري خو اول ورزو زموږ همکار مجید بابر ته د رواني غړې تازه خبرونه ترې ورو
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په پیښور او کلاچۍ کې به می چاودنې د دریو جنکو په شمول و کسان جوړل د اتلس میاشتې مخکې د اسلامي کالج پوهنتون د تختول شوي وایس چانسلر اجمل خان یو نوی ویډیو جاری کړې شوې ده په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازې سره نږدې ځانمرګي برید څلور کسان وژلي او ته یې جوړل کړی دي د پیښور په کوهاټ روډ باندې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې 15 کسان جوړل شوي دي د دوی په منځ کې دوه د سکولز د کوونکي هم شامل دي په لومړنیو راپورټونو کې د یو ماشوم د وجل کېدو خبر هم ورکړل شوی و ځای پولیس وایي دا چاودنه د بډبیری د باړی پل سره نږدې شوې ده پولیس وایي بم د مخکې نه ځای په ځای کړی شوی او داسې ښکاري لکه د ریموټ په واسطه چې چول شوی وي دوی همدارنګه د یو مشکوک کس د نیولو دعوه هم کوي په پیښه کې ټپي شوي کسان د درملنې لپاره له ډیریډینګ روغتون ته رسول شوي دي ډاکټران وایي د می په نوم د یوې نه کلنې جنۍ حالت مرګونه بریخي بلخوا پرون ناوخته د تحصیل کلاچۍ په محله جوګیزه کې د بمی چاودنې په ترڅ کې دوه جنکې جوړل شوې د پیښې د ځای سره نږدې یو بل بم هم پټ شوی و چې ورستو پولیس لمنځه وړو په دې ورستو کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي او په لسګونه کسان یې وجلي او جوړل کړي دي اتلس میاشتې مخکې د اسلامي کالج پوهنتون د تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو نوی ویډیو جاری کړی شوی ده په دې ویډیو کې اجمل خان د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ده د خوشي کولو په اړه دې ګامونه پورته کړي
پاکستان اور صوبائی حکومت جو نیشنل عوامی پارٹی
دے وائی ز پاکستانی وفاقی اور صوبائی حکومت چې د عوامی نیشنل گوند او زمونږ د خپل گوند حکومت ته د درخواست کوم چې د تحریک طالبان غوښتنې دې پوره کړي او ما دې د دوی د ولکې نه خوشی کړي د سره سره ز نور خپل ورونو او وایس چانسلرانو ته هم خواست کوم چې زما د خوشی کولو په لړ کې دې په حکومت فشار واچوي چې ز زر تر زره خوشی شم اجمل خان اتلس میاشتې مخکې د خپل ډرایور سره تختول شوی و او شک کیږي چې دی به پاکستانی طالبانو تختولی وي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د نهې په ورځ یو قانون پاس کړو د کوم لاندې چې په ملاکنډ کې ډیویژن کې د ټولو هغو علاقایي قاضیانو نوکرۍ مستقل کولی شي کوم چې په کال 1994 کې په عارضي توګه په کار ګمارل شوي وو دا بل د پښتونخوا صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله په اسمبلی کې وړاندې کړو هغه په دې موقع وویل
دا ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنرز کم علاقہ قاضیز چې کوم اډ هاک بیسس باندې ولګیدل نو دوی خپل کوشش کړی دی شپاړو سو لس کال دی سرویس او شو موږ چې کله دوی اپروچ وکړو موږ بالکل ریګولرایز پکول پکار دی هغه او شو
دا هغه قاضیان دي چې په ملکنډ ډیویژن کې د مولانا صوفی محمد د غورزنګ نفس د شری نظام د چلولو لپاره ټاکل شوی وو د خیبر پښتونخوا اسمبلی دا قانون په داسې وخت کې پاس کړو چې د نهې په ورځ خپل سلور پارلماني کلونه پوره کړل د افغانستان په سپین بولدک کې د پاکستان سره په پوله په دوستۍ دروازه کې نن یو ځانمرګي حمله وشوه د سیمې یو ځایي چارواکي جاوید فیصل په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
پاکستان موٹر سائیکل بم چاودنه شوی دغه چاودنه کې دوه تنه ماشومان یو ښځه او یو بل ملکی سړی شهیدان شوي او اته تنه نور زخمیان
د پیښې ټپیان د سپین بولدک او چمن روغتونونو ته د درملنې لپاره رسول شوي دي تر دې ګړی چا د پیښې مسؤلیت قبول کړی نه دی د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوی شپک پوځیان بې درکه یا وجل شوي دي دغه وزارت زیاتوي چونکې د دغو پوځیانو بکتربند ګاډۍ یوې چاودنې سره مخ شوې او باور کوي چې دغه پوځیان به وجل شوي وي د یاد شوي وزارت ویاند لفټنټ کرنل ګورډن مکینزي وویل چې دا پوځیان هغه مهال بې درکه یا وجل شوي دي کله چې دوی په هلمند ولایت کې ګزمه کوله تر دا مهال په افغانستان کې د برتانیې 400 پوځیان وجل شوي دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکي تړون د پرځای کولو په موخه په خبرو کې تر یو حد پرمختګ شوی دی. دا تړون په دې موخه ترسره کیږي چې د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو شتون ته یوه قانوني لاره برابره شي او امریکا د راتلونکو 10 کلونو پورې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. وروستي خپاره شوي راپورونه ښایي چې د امریکا لخوا د ساتل شوو قیدیانو افغان حکومت ته د سپارلو او د شپې پر مهال د عملیاتو په سر د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پړاو ودرېدلی دی. ژغورونکي ډلې چې د افغانستان په شمالي بدخشان ولایت کې د واورو د ګټانو د لاندې د ایسارو پاتې شو کسانو لټون کولو د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر دې ګړی یې 20 مړه کسان راوستي دي. د بدخشان د والي مرستیال شمس الرحمن وایي په دستي کلي کې 200 تنه اوسېدل او موږ هیله من یو چې لا هم ځینې کسان په خپلو کورونو کې ژوندي ایسار پاتې وي. تر دې وړاندې د بدخشان ولایت د والي ویاند ویلي وو چې د واورې طوفان د نهې په سهار پیل شوی و. ژغورونکي ډلې د خلکو د ژغورلو هڅه کوي. نوموړی وایي د افغانستان د ملي وایي ځواک هلیکاپټر هم د خلکو په ژغورلو کې ونډه اخلي خو راپورونه وایي ژغورونکو یوازې د سادرونو مرسته د خلکو سره کړې ده. د بدخشان د والي مرستیال وایي تر اوسه 3 مېرمنې او یو ماشوم ژوندي راوستل شوي او دا هغه کسان دي چې د واورو د خویدو پر مهال په نوموړي کلي کې موجود نه وو. راپورونه وایي سخت کال په ژمي کې په بدخشان ولایت کې سختې واورې ورېدلې چې له امله یو شمېر لویې لارې تړل شوي او د ځینو کلو سره اړیکې شکېدلې دي. اور وروستی خبر دا چې په نایجیریا کې چارواکي وایي چې مشکوک ترهګرو د دغه هیواد په کانډوګا سیمه کې په مقامي حکومتي دفترونو د پولیسو په یو تاڼۍ او یو جیل بریدونه کړي دي. په سیمه کې د پولیسو ویاند سیمول تیزی فرانس پریس خبر ایجنس ته د نهې په شپه ویلي چې د پولیسو تاڼه سوځولې شوې ده او 3 پولیس یې جوبل کړي دي. هغه زیاته کړه چې د حکومت سیکرټریټ او یو جیل هم په نښه شوی دی او وایي چې ترهګرو د دغه بریدونو پیل په ډزو کړی و. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او لوستلی شئ. په روان خبرونه کې بواوري د پیښور د اسلامي کالج د تختول شوی وایس چانسلر نوی ویډیو خبره شوی چې پکې پروفیسور اجمل خان وایي
ملک او قوم سے عاجزانہ اپیل گلے شکوے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ وہ حکومت سے میری رہائی کا مطالبہ کریں.
و سینٹ کے د فاٹا پر منتخب شو غڑو قبائل وائی باید دوی د خپل خلکو مسلو تا پام وکړي.
ایم کیو ایم حکومت باندې دومره اثر یې دی په دا حکومت شوی فیصله هغه بدل کیا او د مونږ چکم د فاٹا ایم این ایس دی هغه وسو پر ایسم ندی کړي.
او په پیښور کې زده کوونکي په یوه مظاهره کې د امنیت په صورت حال او په جلسو کې د بمی چاودنو په اړه وایي
د پښتنو خدمت به جاری ساتو کاغه کې زمونږ ځانونم قربان شي ځکه زمونږ د لیډرانو نه زمونږ قرباني را روانه ده.
د مشال ترڅنګ یې واوري رازو د روانې خبرونې لومړی رپورت ته د پیښور د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر چې 13 میاشتې وړاندې وسوالو طالبانو تختولې دی په یوه نوې ویډیو کې د حکومت استادانو او زده کوونکو نه غوښتنه کړې ده د خلاصولو لپاره د خپل کوششونه تیز کړي. په دغه ویډیو کې پروفیسور اجمل خان په یوه غریز سیمه کې خودل شوی او وایي د صحت خراب دی او د زړه ناروغي هم لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وایس چانسلر اسلامی کالج یونیورسٹی پیښور اجمل خان نن د نامعلوم ځای څخه نوې ویډیو جاری شوې ده. په دغه ویډیو کې نوموړی د دنګو غرونو په لمن کې ناستې چې د لیګلی شوی ختنه داسې بیان کوي
ملک او قوم سے عاجزانہ اپیل گلے شکوے کے ساتھ کر رہا ہوں
زه د ملک و قوم نه ډیر په گلا شکوه سره اپیل کوم چې ما خپل ټول عمر د ملک و قوم خدمت کړي دومره پوره چې حکومت هم زما د خدماتو اعتراف کړي او اول یې زه د ګومل یونیورسټي ډی خان او بیا د اسلامي کالج یونیورسټي پیښور وایس چانسلر په څوکۍ کې نه ولم چې وا اعلی ترین و دادا چې د صوبې چیف سیکرټری برابر ا دی. بل طرف ته زه د 13 میاشتو نه د تحریک طالبان پاکستان په قید کې یم او دوی د حکومت پاکستان نه زما د خلاصون په بدل کې د 4 پاکستانی طالبانو د رهایی مطالبه کړې ده چې چې حکومت ورنه انکار کړی دی. د تحریک طالبان سره د سویټزرلینډ دوه قیدیانو په بدل کې حکومت د سلو نه زیات طالبانو رهایی او په کروڑونو روپۍ باندې رضامندي ښکاره کړه، چې دواړه پاکستانی شهري هم نه وو او زه پاکستانی شهري هم یم او په اعلی څوکۍ باندې ناست وم. زه اوس ډېر بوډا شوی یم او د زړه مریض هم یم. زما د خلاصون په بدل کې صرف د څلور پاکستانی طالبانو رهایی نه انکار کیږي. زه د عوامي نېشنل ګوند چې زمونږ خپله پارټي ده او په حکومت کې هم ناستی، زه د دوی نه خواست کوم چې د تحریک طالبان غوښتنې پوره کړي او زما رهایی یقیني کړي. د نورو پانتونونو وایس چانسلرانو، استادانو او شاګردانو نه هم خواست کوم چې په حکومت فشار راوړي او زما د خلاصون په اړه کوشش وکړي.
اساتذہ بھائیوں سے بھی، طالب علمان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ حکومت سے میری رہائی کا مطالبہ کریں.
دا یادونه دا چې نوموړی د تیرو اتلس میاشتونه د تحریک طالبان پاکستان په قید کې دی او په بیا بیا د دولت نه په ویډیو پیغام کې د خپل خلاصون په اړه غوښتنې کړې دي، خو لا پرې عمل نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا، او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پیښور او شاوخه سیمو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي، سره د دې چې حکومت د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کلک ګامونه هم پورته کړي دي. دا چې ولې د ترهګرۍ داسې پیښې زیاتې شوې او د ښار د امنیت مسله به حکومت څنګه هواروي؟ اخوا په دې لړ کې زده کوونکو په یوه مظاهره کې په سیاسي جلسو د بمی چاودنو غندنه هم کړې ده. د پیښور غلام غوسورو.
د پیښور او د پیښور په شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، او که یوې خوا ته وسلوالو په دې عملیاتو کې زیاتره پولیس په نښه کړي دي، خو بلې خوا ته د وسلوالو په دې تازه عملیاتو کې د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپا ډلې سیاسي غونډې هم په نښه کړې شوې دي، او عامو وګړو ته هم د ترهګرۍ په تازه پیښو کې مرګ ژوبله اغوښتې ده. هم په دې وجه په پیښور کې د پیپلز پارټۍ شیرپا وډلې، پیپلز یوت او وطن پال سټوډنټس فیډریشن یوه احتجاجي مظاهره هم ترسره کړه. د دوی وینا وه چې د شیرپا وډلې کارکنان به د بمی چاودنونه نه ویریږي او خپلې سیاسي هلې ځلې به جاری ساتي.
ما نوم قاضی اسد شاه دی، او دا پی ایس ایف او د پیپل یوت کمباین یو مظاهره وه. دا زمونږ په لیډر باندې د دماکې خلاف وه، او مونږ په دې دماکو یا په دې دغه دا احتجاج چې مونږ نه یریگو نه زمنگ لیڈر د دې ارسنا ډرا رستو کې دوه واله دي، او مونږ به خپل میشن جاری ساتو، د پښتنو خدمت به جاری ساتو. کاغه کې زمنګ دا زانونم قربان شي، ځکه زمنګ د لیډرانو نه زمنګ قرباني را روانه ده، او دا قرباني به ان شاء الله د پی ایس ایف د پیپل یوت دا به ورکی خودی حق आवाज به چتای.
هم د پیښور د امنیت په اړه مې چې کله د پیښور د کلیوالو علاقو د ایس ایس پی کلام خان نه پوښتنه وکړه چې د امنیتي ادارو لخوا د اغیستل شوي کلک ګامونو باوجود په پیښور کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، نو په ځواب کې هغه وویل چې د پیښور سره لګیدلي قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټن ځایونو له وجې دا پیښې رامنځته کیږي. د پیښور د کلیوالو سیمو د ایس ایس پی کلام خان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې د پیښور سره لګیدلي قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې خو پوځي عملیات هم ترسره شوي وو، نو ولې دغه سیمې د وسلوالو نه ندي صفا کړې شوي، او تر کومې نیټې به د پیښور د امنیت ستونزه هواره شي؟ نو په ځواب کې هغه وویل چې سل په سل لا د ترهګرۍ په ستونزه قابو نه ده موندل شوي. په پیښور کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې څلور کسان په داسې حال کې جوبل شوي دي چې د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه هم رابلل شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله سپین بولدک ولسوالۍ کې چاودنه شوې چې له عملی د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. په کندهار کې د مشال خبریال سید شاسکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي چاودنه نن تر غرمې مخکې له پاکستان سره پر 0.0 یا 0 نقطه په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوې او چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله شوې ده چې پکې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون څلور تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د پیښې یو تنعیني شاهد حمدالله وایي چې یو تن په موټر سایکل سپور کس د دوستۍ دروازې ته نږدې په یوه کوڅه کې د پولیسو پر موټر ځان ور الوزولی دی. دی وایي په پیښې کې د پولیسو او ښځو په ګډون لس تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل بیا مشال راډیو ته وویل چې په پیښه کې ټول ټال څلور تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي چې زیات یې هم وګړي دي. خود سپین بولدک ولسوال حاجی عبدالغنی بیا په پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې کچه تر دې هم ټیټه ښیي.
یو موټرسایکل چې چاس کړی و دغه د ویش دروازې ته نږدې د سرحدي پولیسو یو رینجر سری دی، پر هغه باندې ریموټ والی دی چې په هغه کې یو پولیس زخمی دی. څلور ملکي کسان شهیدان شوي دي، څلور زخمیان دي او په هغه څلورو زخمیانو کې یوه زنانه هم ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ سرحدي پولیسو د پاکستان پولې ته څیرمه تر 10,000 کیلوګرام زیات چاودیدونکي توکي او دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي هم نیولي وو. سید شاه سقم، مشال راډیو، کندهار.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس اوریدنه نن د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ او کسیزا بنچ وکړه. د عدالت په وړاندې د کابینې ډیویژن سیکرټر نرګس سیټی هم پیش وه او دوه سمریان یې عدالت ته وړاندې کړي. وروسته عدالت د کیس اوریدنه تر سبا پورې وځنډوله. په دې اړه د اسلام آباد نه احمدالله ورو.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز حسن عدالت ته د وزارت قانون لخوا وزیر اعظم ګیلانی ته لیږل شوی سمریانو فوټو کاپیان پیش کړي. په دې د جسټس ناصر الملک وینا وه چې دا سمریان لومبه رجسٹرار افس ته ورکول پکار وو. په جواب کې ورته اعتزاز حسن وویل چې اټارنی جنرال لخوا هم شهادتونه عدالت کې پیش کړي شوي وو. د کابینې ډیویژن سیکرټر نرګس سیټی په حیث د ګواه عدالت ته پیش شو او دوه سمریان یې عدالت ته وړاندې کړي، کوم ته چې عدالت د شهادت درجه ورکړه. په دې موقع د نرګس سیټی وینا وه چې زه د 15 دسمبر 2008 نه تر 18 جنوري 2011 پورې د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټر وم او زه په 21 می 2010 وزیر اعظم ته لیږلی شوي سمری نه علاوه نورو سمریانو او جسټس عاقل مرزا د عبوري رپورټ تصدیق کوم. په دې د اعتزاز حسن وینا وه چې دا سمریان ځکه شهادتونه وګرځولی شو چې دا ثابته کړی شي چې وزیر اعظم په رولز آف بزنس عمل کړی دی. د کیس اوریدنې وروسته د عدالت د ودانۍ نه بهر د وزیر اعظم وکیل اعتزاز حسن مطبوعاتو ته وویل،
زه د هیڅ چا خلاف څه قسمه کاروایی کول نه غواړم، بلکې زه دا ثابتول غواړم چې وزیر اعظم ګیلانی توهین عدالت نه لري کړی. د کابینې ډیویژن سیکرټر عدالت ته د ګواه په تور پیش شوی وه او هغه د وزیر اعظم ګیلانی سره کار کړی دی، نو ځکه هغه ګواهی ورکولی شي. ما ته د آئین او قانون مطابق د فیصلو هیڅ اعتراض نشته او د دې سمریانو عدالت ته پیش کول مقصد هم دا دی چې وزیر اعظم په قوانینو عمل کړی دی.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې د وزیر اعظم وکیل دا کوشش دی چې دا کیس لږ اوږد کړي، خو حکومت لخوا چې کم دلایل وړاندې کیږي هغه دومره مضبوط نه دي.
دا دفاع لږ کمزور دفاع ماته ځکه ښکاري چې ټیک ټاک رول آف بزنس به دا وایي چې لاندې نه به سمری راځي، خو د سپریم کورټ حکم چې کم دی نو آخو په خپل ځای باندې آخو ختم شوی نه دی. که سبا ورته سپریم کورټ دا وایي چې ځا مونږ منو چې تا ته سمری راغلی وا سمری دا
عدالت د وزیر اعظم خلاف د توهین عدالت کیس اوریدنه تر سبا پورې وځنډوله او نرګس سیټی ته سبا یو وار بیا د حاضرېدو حکم ورکړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رازو یوې مدواتی کتنې ته ای پی خبری اجانس لیکي د افغانستان او منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو لوړپوړی کمانډر جنرال جیمز میتیز ویلی ډیر زر به پاکستان ته سفر کوي چې هیله لري د پاکستان د مشرانو سره د خبرو وروسته په اسلام آباد د نیټو د سامان د رسد لپاره تړل شوی ځمکني لارې واپس خلاصې کړي. تفصیل زموږ د همکارې ملیحا امیرزاده نورو.
اے ایف پی خبری اجانس لکی په منځنی ختیځ کې د امریکا لوړ پوړی کمانډر جنرال جیمز میټس ویلی په راتلونکو لسو ورځو کې به پاکستان ته سفر کوي چې دغه هیواد د مشرانو سره په افغانستان کې میشته نیټو ځواکونو لپاره د سامان د رسد ځمکني لارې په واپس خلاصولو خبرې وکړي. دغه لارې تیر کال د نومبر په میاشت کې له هغې وروسته تړل شوي کله چې په سلاله چیک پوسټ په امریکایي هوایي بریدونو کې 24 پاکستانی پوځیان ووژل شول. خبری اجانس لکی جنرال جیمز میټس د امریکایي سینټ مسلح ځواکونو کمیټې ته ویلي کسه هم نیټو د شمالي سرحد له لارو د استعمال او د هوایي رسد سره په افغانستان کې خپل ځواکونو ته سامان رسول جاري ساتلی، خدای وویل چې د پاکستان ځمکني لارو ته په دې ضرورت دی چې د ټاکل شوي پلان سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 9000 نه 8000 ته راټیټ کړي. ای ایف پی لیکي امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړي چې ډېر زر کله د پاکستان پارلمان د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقاتو ته بیا کتنه مکمل کړي نو دغه تړل شوي لارې به بیرته پرانیزي. جنرال جیمز میټس ویلي د پارلمان دغه پروسې ته انتظار کوي چې ځنډ پکې ځکه مخې ته راغلی دی، خو نوموړي دغه مسله د هواریدلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. دا اجانس په خبره کله چې په پوله د غلارې واپس خلاصې شي نو اټکل کېږي پاکستان به د کراچۍ د بندر له لارې د نیټو سامان افغانستان ته پرسولو ټکس لګوي. اجانس لیکي تیر کال د سی آی ای د یو اهلکار لخوا د دوه پاکستانی وګړو وژنې او د مئی په میاشت کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شو چې بیا د سلاله چیک پوسټ واقع د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې نورې کشالې رامنځته کړې.
ملیحا امیرزاده وا د فاټانا د سنت په ټاکنو کې په 11 کسانو کې درې د موجوده امینګانو ورونه او سېنټر صالح شاه یو وار بیا سېنټر وټاکل شو. د فاټا د ولسوینا دا چې یو طرف ته د موجوده د کمی اسمبلی ممبرانو د کبایلو د ولس لپاره هیڅ نه دکړي، نو بل خوا فاټا کې د موروسی سیاست بنیاد هم کې خودل شو چې لکبلې د کبایلو مسلې نور هم زیات شوي او دوی ته د احساس محرومۍ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
د سینټ لپاره د سلور قبایلی سینیټرانو په چوکو باندې د فاټانه د درې امینې ګانو رونه او د غرنګ سینیټر صالح شاه یو وار بیا سینیټر وټاکلی شو. په درې سینیټرانو کې یو د وفاقي وزیر شوکت الله خان رور هدایت الله خان، د بلال رحمان رور هلال رحمان او د جواد حسین رور نجم الحسن شامل دي. د فاټا د ولس وینا ده چې دوی له دېشته امینې ګانو هیڅ کار نه دی کړی، نو څنګه به وکړی شي چې د دوی رونه د فاټا د ولس نمائندګي وکړي؟ یو تن شاکر الله مشال ریډیو ته ویل متحدہ قبائلی پارٹی جنرل سیکرٹر قسمت خان مشال ریڈیو سر خبرو کی تور ول لگولو چې دا په پیسو راغلی سینیٹران دی نو دی به دولت څخه خدمت وکړي نو موري زیاته کړه.
هر یو ایم این اے رول جوړ دل دا پکم پیمانه پکم بیس پکم اصول پکم قانون باندې آیا فاټا کې نور خلق نه و؟ آیا فاټا کې نور سیاسي شعور خلق نه؟ آیا فاټا کې د بل چا حق نه جوړ دا؟ نو په دې باندې فاټا تیر ځل ډیر سخت مایوس یو غوسامو چار سټیډینګ او بارګینیو کو شه دوزلی بیا هم پکې را دي. نو دې کې جوړ شوی دا عام پور جوړ شوی دا رول پور خو نه دي جوړ شوی. نو یو هو د پاکستان دا یون د قانون مطابق دی اقرب پروري چ ورته وای اغه وکړه. آیا د دې دورونو علاوه په نور
د فاټانا د نوی منتخب شوی سینیټر نجم الحسن رور ایم این اے جواد حسین مشال ریډیو ته وویل چې دې کې هیڅ حقیقت نشته چې دوی په پیسو باندې دا چوکۍ اغستې دي. د اوې وویل چې زما د ورور په شمول نور ټول سنیټران به د فاټا د ولس خدمت کوي.
کته سو بجور ته راشي بجور ته د شوکت رور خان نن موجوده ټیمونه د غرور ایمینه دي هغه غوغه غیرو خالګو مهرباني وا او دغه مهنت وسغه او ته ووټ ورک هغه غنه مینیټ هم نسې مام اور بزو کزه مورور غلری هغه بیسیک وجه صرف دا دي چې مو د خالګو د عوام یو ایسي د جواد ایا دی خپل ایجنسی پر خدمت شته دي کني شته دي هغه وجه صرف د ما عوام نیکه ما خدمت کړي هغه ما ته مکان نه ورکړي نو ما خدمت نشو کولای. ان شاء الله د امید بو مونږ د غلری او د امید مزارو نم لروم د مخبرونو نه لروم څه د بو مونږ زیات اور بزو د پرم کار کوي د بو بجور د پرم کار کوي د خبر د پرم کار کوي.
د ذکر ول دا چې د فاټا نه د سلور سنټران لپاره یو لس امیدواران د یو بل سره مقابله کی وو چې پکې د دې منتخب شو سنټرانو نه علاوه ایمنه حمید الله جان افریدی، عبدالمالک قادری، ڈاکٹر اورنگزیب، عبدالسلام شیرانی، عبدالوحید خان، ملک عبدالرحمن او ایمنه منیر اورنگزی شامل وو. سیراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
او اوس هم رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. افغان چارواکي وایي امریکې سره د اوږدمهاله تړون د لاسلیک کولو لپاره افغانانو ته د امریکا لخوا د اداره کېدونکو زندانونو د چارو د سپارلو په اړه پرمختګ شوی دی او کېدای شي ډېر زر به په افغانستان کې د دې جیلونو د چلولو واک افغانانو ته ورکړل شي. رویټرز خبري اجانس په دې اړه رپورټ لري چې تاسو ته زموږ همکار بشیر کواخ وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس د افغان ولسمشر حامد کرزی د وین لخلی لیکلی چې د امریکای سره ستراتیژیک تړون ته د رسیدلو لپاره کېدای شي په افغانستان کې د امریکا لخوا اداره کېدونکي زندانونه په نږدې راتلونکي کې افغانانو ته وسپارل شي. رویټرز لیکلی چې افغانستان له امریکا او ناټو څخه غواړي چې بهرني ځواکونه دي د افغانانو په کورونو د شپې چاپې نه وهي. دا د دې تړون لپاره پر زندانونو د خپل کنټرول سربېره د افغانستان یو بل شرط دی. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې د زندانونو په اړه کېدای شي په درې ورځو کې وی پریکړه ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې کله افغانستان او امریکا د زندانونو د سپارلو په سر رضا شول نو بیا به د شپې د چاپو په اړه وی هوکړې ته د رسیدلو لپاره خبرې کوي. په دې رپورت کې راغلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله تړون چې دواړو خواوې پرې له یو کال څخه د زیاتې مودې لپاره بحث کوي له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدو ته او د دوی د کار چوکاټ ټاکل ته لار برابروي. رویټرز خبری اجانس لیکلی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکایي سفیر ریان کراکر او افغان ولسمشر حامد کرزی ملاقات کړی او امریکا افغانانو ته د زندانونو د سپارلو لپاره د شپږ میاشتو د مودې وړاندیز کړی. خو د رپورټونو تر مخه حامد کرزی وایي د مارچ تر 9 دی دا کار ترسره شي. په رپورټ کې د یو افغان چارواکي لخوا ویل شوی چې د جیلونو د سپارلو بهیر به په څو ورځو کې پیل شي او په شپږو میاشتو کې به پوره شي. په داس هل کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون خبرلانو ته ویل چې د امریکای سره د ستراتیژیک تړون په لړ کې پرمختګ شوی. د رویټرز په وینا امریکا غواړي د تړون د افغانستان په اړه د مئی په 2 نیټه په شیکاګو کې د ناټو هیوادونو د مشرانو کېدونکي کانفرنس تر مخه حتمی شي. یاد دی وی چې د ناټو عملیاتي پوځیان به په 2014 کال کې له افغانستان څخه ووځي. د رویټرز خبری اجانس د دې رپورټ تر مخه ک د امریکا او افغانستان ترمن دا تړون لکېدو پات شي نو دا بعد دواړو هیوادونو ترمن اړیکې خرابې او کېدای شي د دې سبب شي چې په افغانستان کې بې ثباتی اوږده پات شي.
مونږ ته په دې پتا لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا رازو یو بل رپورټ ته. د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر مولانا فقیر محمد چې 13 اونۍ ل خپل چوکۍ لري کړل شوی وو له حکومت سره د خبرو اترو حمایت کړی دی. بلخوا حکومت ویلي چې د مولانا فقیر له دندې لري کول د پوځي اپریشن کامیابی په ګوته کوي. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په باجوړ کې د طالبانو قومندان مولانا فقیر محمد رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې کله هم له حکومت سره خبري اترې کړې نو د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی مشرانو یې اجازه اخیستې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان 13 اونۍ میډیا ته ویلي چې د حکیم الله محسود په مشرۍ کې د شورا غونډې مولانا فقیر د نائب امیرۍ له دندې لرې کړې. د ده په وینا دا ځکه چې نوموړي له حکومت سره خبري اترې کولې. خو مولانا فقیر محمد له رویټرز خبری اجانس سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک طالبان یو لوړ پوړی مشر هم له د سره له دندې د لرې کېدو په اړه رابطه نه ده کړې او یوازې د میډیا د لارې د احسان الله احسان خبرې اورېدلې. نوموړي زیاته کړه که افغان طالبان له امریکا سره خبرې کولای شي نو ولې پاکستانی طالبان له حکومت سره خبرې ونه کړي. اژانس وایي له تحریک طالبان سره پخوا سو تړونونو سیمې نه امن نه دی راوستی بلکې له تړونونو څخه په ګټه اخیستو دوی تل ځانونه بیرته منظم کړي دي. بلخوا د طالبانو په صفونو کې راغلي د اختلاف حکومت په دې باور کړی چې د دوی د طالبان پر ضد هلو ځلو رنګ راوړی دی. امریکایي خبري اژانس ای پی سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین له طالبانو سره د خبرو کولو انکار کړی او ویلي د طالبانو د مولانا فکر له چوکۍ لرې کول د دوی په صفونو کې اختلاف په ګوته کوي. نوموړي زیاته کړه د ده له دندې لرې کول د طالبانو پر ضد د فوجي کاروایي نتیجه ده. میا افتخار حسین دعوه وکړه چې طالبانو پر قبایلي سیمو خپل کنټرول له لاسه ورکړی او دوی اوس د تیښتې په حال کې دي.
زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وو د ماسپخینې درې نیمې بجې شوې دي. زو زمونږ همکار مجید بابر ته مهم خبر نتره ورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور او کلاچې کې به می چاودنې د دریو جنکو په شمول و کسان جوړل. اتلس میاشتې مخکې د اسلامیا کالج پوهنتون د تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو نوی ویډیو جاری کړی شوی ده. په جنوبي وزیرستان کې په احمدزی وزیرو پولیټیکل انتظامی بندیزونه لګولې دي. په سپین بولدک کې د دوستای دروازې سره نږدې ځانمرګي برید څلور کسان وژلې او اته یې جوړل کړی دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د نهې پر ورځ یو قانون پاس کړو د کوم لاندې بچې ولس کاله مخکې په ملکنډ ډیویژن کې د ټول هغه علاقائی قاضیانو نوکرای مستقل کولی شي چې عارضی وو. د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوی شپږ پوځیان بې درکه یا وژل شوي دي. په افغانستان کې ژغورونکي ډلې وایي چې په شمالي بدخشان کې ولایت کې د واورو د غټانو د لاندې کسانو کې تر دې ګړی اوه څلوېښت مړه کسان راوستي دي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ماسپخین سلور بجې او یو دیرش منټه شوې دي. اوس هم راځو د مشال د کرخې پر غاړه پروګرام ته. په دې پروګرام کې زموږ همکار شاهین بنیره د میلمنو سره خبرې کوي چې د پښتو فلمونه د پښتنو ټولنه په کوم لور بوزي او آیا دغه فلمونه د پښتنو نمائندګي هم کوي او کنه. دا پروګرام تاسو د تیر نه په ورځ نیخ پنې غوړېدلې وو چې نن یې تاسو لپاره یو ځل بیا خبرو.
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونې. قدرمند اوریدونکو، پښتو فلم په نن دور کې زمونږ د پښتنو چې کوم ژوند دی، مونږ ته چې کوم ورپېښې ستونزې دي، د دې تصویر کشي څنګه کوي، دا څنګه راوړي؟ آیا مونږ د خپلو زاړه چې کوم زمونږ سټایل او د فلم کوم اندازو چې په هغې کې به انتقام اغسته کېده، هغې کې به کلاشنکوب ښودلې کېده، هغې کې به وینه تویده او هغه تصویرونه، هغه امیجز به ځوانانو کته، خلکو به کته، او د هغې نتیجه هم دغه ده چې زمونږ په ټولنه کې مونږ ګورو د تشدد پیښې ډېرې زیاتې دي. دې موضوع باندې خبرې کوو. مونږ سره به د پېښور نه د کلتوري چارو کارپو شیرعالم شینوارې په دې کې برخه اخلي. په کوټه کې او جلال آباد کې به هم د خپل همکارانو سره خبرې کوو. نو آغاز به وکړو د شینواری صاحب نه. شینواری صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟
خوشاله اوسئ شاهین بیل.
شینواری صاحب، پښتو فلم پرون او نن څنګه ورته ګوره؟ یعنی پرون چې کوم فلمونه جوړېد، څنګه چې ما ذکر وکړو، انتقام اغسته، بدلا اغستل، زه پښتون ما، زه دای ما، زه هغه ما، کلشنکو پروچتول، بیا خلق وجل، دغه شانتي داسې تصویرونه، داسې امیجز چې هغه د یوې مهذبې ټولنې نمایندګي نه کوي، نو دا خو زمونږ فلمونه. نن چې پښتو فلم تاسو ګورئ، څه بدلون محسوسوي؟
داسې ضروره چې د فلم په حق له خو بزدا وینا وکړم چې کله نه د فلمونو پیل شو او پاکستان جوړېدو نه پس چې کوم فلمونه شروع شي، نو هغه خو تاسو ته به معلوم وي، بلکې ټولو پښتنو ته معلومه ده چې هغه یوسف خان شیربانو، یعنی زمونږ چې کوم رومانی داستانونه وو، د هغې بنیاد او ډاڼه په هغې باندې ولاړه وه. نو هغه فلمونه کې بنیادی طور سره د هغه رومانو کیسې وې، د هغې خبرې وې، او د مینې د محبت اظهار و، هغه چې څنګه خلکو تصور کړی و، یا کوم شاعرانو دیوانو چې هغې باندې کار کړی و، نو ما هغسې خودل شو روز تو چکما بیا په اویایم کې کوم فلمونه شروع شو نو زما خیال دغه بیا لګ یو ودرالو څنګه کمرشل کمرشل دې زم تل دې دغه زما خیال بیا د پښتنو د جون جو اکسیا کاسینوا
یعنی یو تاسو هغه فلمونه یادوي چې هغه د پښتو چې کوم فولکلوري داستان نو یوسف خان شیربانو دغه شانته عجب خان افریدی باندې فلم جوړ شو بیا هغه دور راغی چې
د عبدالمکی وغیره د ټول فلمونو شیرالم میمونه هم په کورو ډیر ښه فلمونه
کمرشلیزم ټیک د چې نه موږ دغه ته ګور خود د فلم خود هم یو انډستری نه د پیسو ګټلو د پاره کیږي په دنیا کې هندستان کې فلمونه جوړیږي په ایران کې جوړیږي په هغه پیسې هم ګټل کیږي خو پاره کې دغه ټولنې کلتوري اقدار داغي ستونزې داغي چکم قامی ارمانونه دي داغي چکم د کورونو مسلې دي د انسان منس کې د رشتو مسلې دي داغي نمائندګي کوي زمون فلم ولې په خپل ځای باندې ولاړ دی او دا خوځي نه یعنی پرمختګ نه کوي
یو خو خیر په پاکستان کې اورال کوم سوچو کو نو د سینما انډستری د راغورځیدلو هغه مختلف قسم وجوهات دي پاره کې د سینما هاوسز چې کوم خلک سینما لري یا مایلکان دي نو دا غیم یو سټیک هولډر په تور باندې تاسو هغه ته نظر کولای شئ بل کوم خلک چې فلمونه جوړي یا پروډوس کوي کوم خلک چې پکې کار کوي یا کوم خلک چې د سره وابسته دي دا ټول زیات فیکٹرز نړی تور سره نور وجوهات هم لري خو یو فیکٹر چې د پښتنو فلم ولې مایا خطر پرېوتلو هغه څنګه چې ما وختي خبر وکړل هغه د جوړونکو لخوا او داغه سټیک هولډر په خپل پښتانه نه کېدل بس خلک نو چې هغه پښتانه هغه پیسې لګولې هغه صرف پیسې ګټلې نو کمرشلیزم په دې وجه چې پیسې ټیک د انډیا کې هم څنګه ګورنمنټ کې پیسې لګي هلته کې ډېر پیسې ګټلې کېږي خو داغه کلچر اکرسي پکې کېږي نو دا چې کوم زموږ خبره چې کوم وجه لري هغه په نړۍ تور سره دامه چې ډېر غیر پښتنو په دې کې کار لرلې هغه په پیسو ته کتلې د پښتنو معاشري ته نه دي کتلې چې دې سم کوي
ښه دې باندې نور باسم کو شنواري سره تاسو باندې ټلیفون پکره خدا وخرا سره باز محمد عابد د جلال آباد نه دی عابد سره تاسو ستړي مو شوې ما جلال آباد کی دغه چکم د فلم د زدکړو په هنځه دی یا انسټیټیوټ ته دا چا جوړ کړی دی د کې نیاب جوړیږي کنه جوړ شوی دی د باره کې ملک پوکا
دا خو دا سیدا چې په جلال آباد کې د هندستان دولت په مرسته باندې په 50 جيري بزمکه باندې د ټلویزیون او رادیو لپاره یو ودانۍ جوړ شوله په دا ودانۍ کې خو ډېر زیاتې خونې یو 15 کمرې دي پکې چې په دې کې وستودګانو کې هغه کوم وسایل چې د وسنی اثر ضرورت ته په هغه به سمبالوي او دغه لته البته په جلال آباد کې داسې شخصي توګه باندې کپنه شته دی چې هغوی ډرامې جوړوي هغوی داسې د مینې فلمونه جوړوي د نیم ساعته یا یو ساعته فلمونه جوړوي په سیډیانو کې هغه بیا په بازار کې او دغه محلي ټلویزیونونه یې بیا خوروي
تخپلم په دغه چارو باندې نظر لري شوق هم لري د فلم د ډرامې لیکوال هم په افغانستان کې د پښتو کم پروډکشن کیږي د فلمونو یا د ډرامو آیا هغه کې دغه هیواد دغه سیمه د ستوندو صحیح عکاسي کیږي دغه د کلتور دغه د ژبې دغه د روایتونو
دلته د کپنانې چې دي مختلفې کپنانې دي ځینې دا سې دي چې په ګډه د پېښور د هنرمندانو سره یو ځای فلمونه جوړوي چې هغه هم تقریبا ډېر خلک ترې نه دلته راځي نه دي هغه وایي چې دا یوازې کلشنکوف کلچر دی او اکشن دی جنگ دی او ټوپکونه دي خو ځینې کپنانې شته داسې د وړې وړې کپنانې چې مثلا ننګرهار فلم په نوم یو پروډکشن کمپنی ده چې دوی ځینې کلتوري مسایل چې هغه زموږ په پښتني سیمو کې هغه جینې چې مثلا په بدو کې ورکول کیږي یا ماشومی ورکول کیږي یا داسې چې دوی په حق کې زیاتې کیږي دغه برخې ته دغه ننګرهار فلم پروډکشن چې کوم دی ډېره توجه کوي او ډېرې زیاتې ډرامې په دغه برخه کې جوړې کړې دي چې خلکو هم خوښې کړې دي او اغېز یې هم شته دی
صحیح شو ډېره مننه کوم عابد صاحب تاسو موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته ډېر آباد اوسې راځو شیر عالم شنواری ته شنواری صاحب څنګه چې عابد صاحب مو وې تاسو مو وې د فلم د لیکوال پته نه لګي د فلم چې کوم ایډیا دا د قصې یعنی د سټوري کوم ایډیا دا کوم سبجیکټ ته پغې باندې غور نه کیږي، هغه د ټولنې چې کومې غوښتنې دي د هغې خیال نه ساتل کیږي. همدغه کلشنکوف کلچر دی، همدغه تشدد دی، همغه د وینو بویدل دی. دا به زمونږ په ځوان کول باندې هغه خلک چې دا فلمونه ګوري زمونږ په ټولنه باندې د هغې څه دی؟
زبا جی شاہین صاحب تاسو ته یو مثال درکوم. په تیر ورځو کې زمونږ د کلچر جرنلسټ فورم طرف نه او د خیبر پختونخوا د کلچر ډایریکټریټ په مرسته باندې مونږ یو کوشش کړو. مونږ د ځوانانو ته لوی اشتهار خو نه لګولې، نه مونږ لوی رابطه کړې وه، خو مونږ او نه چېرته مونږ اخبار کې ورکړې وه، خو مونږ د کالجونو د سټوډنټانو سره په ټلیفون باندې رابطه کړې وه. تقریبا سلور کم 200 علاقان جی دکې مشتر حال ته حاضر شیو او غی نم دا تاسو کولای شئ دا تصویرز په فلمونو کې کم زموږ کلچر خود لیکيږي سو کال دا تاسو اون کوي کدا تاسو ډیس اون کوي اغي ټول په شریکه باندې دا چې دا زموږ کلچر بالکل نه دی. مونږ غواړو چې د دې کلچر نه جدا فلمونه جوړ کو، د دې کلچر نه جدا سندرې وایو، د دې کلچر نه جدا د پښتون کلچر چې کوم ستونزې دي کوم مسلې دا هغه پکې ظاهر کو. یو خدای چې موږ سره ټیلنټ شته، موږ سره ویل شته، موږ سره ځوانان شته چې اغي د دغه کلچر قائل نه دي او دې چې سب ویني په خپل سترګو باندې خپل سب محسوسات دي دا غي مظاهره کول غواړي. بل د خوشبینه خبره دا ده چې میا افتخار صاحب سوسو زله پخپلو چې کلچر وزیر دی، د کلتور وزیر دی زموږ صبای، نو هغه پخپلو خبرو کې اکثر دغه ویلي دی او دغه کار شروع هم دی د کلچر ډپارټمنټ لخوا چې دلته کې به یو اکیډمي جوړیږي. نو موږ هیله لرو چې دغه ځوانان به راځي او د دې ټریننګ به باقاعده حاصلېږي. او بل ایټ امینډمنټ چې کوم کانسټیټیوشنل امینډمنټ شوی دی د هغې په ذریعه چې کوم قانون دغه خبرو خیال ساتل او دغه سیزونو باندې نظر ساتلو لپاره، نو هغه هم د صوبایي حکومت په اختیار کې راغلی دی. مونږ یو مطالبه دا هم کړی ده چې سینسرشپ بورډ دې جوړ کړی شي او دغه قسم خلکو له اجازت ورنه کړی شي چې هغې اس اصل نه وي، اس اتنسنټیسټی نه وي، د هغې اس کار نه وي معلوم. مونږ دغه هم یو مطالبه کړی ده ګورنمنټ ته، هغې په دې باندې غور کوي.
سراج ګل ظهیر صاحب را سره دی د اسلام آباد نه، د خبریال له زموږ همکار دی، پښتو فلم په ایولوشن باندې د په ارتقا باندې نظر لري. ظهیر صاحب تاسو ستړي مو شوئ؟
ډیره مننه شاهین بنیری صاحب.
ظهیر صاحب تاسو کلتوري رپورټینګ کوئ زمونږ د پاره او اکثر مقیم ملو شي چې تاسو دغه شوټینګ زوم وینئ د پښتو فلمونو. نن سبا چې پښتو فلم کوم جوړیږي، د دین تاسو تر کومه حد مطمئن یا د سبجیکټ میټر، د دې د آیډیا، د دې د تھیم، د دې د ټریټمنټ، د اکټینګ، آیا دا زمونږ کلتور زمونږ ټولنه دغه غمازی کوي، دغه نمائندګي کوي؟
شاهین زبا دا ویم چې کله یو فلم یا ډرامې هر یا سټیج وی نو هغه د یوې معاشري عکاسي کوي، یوې ټولنې عکاسي کوي. نو کومنګ په تیر وختونو کې نظر واچو، هغه کده انګریزي وی، هغه د اردو وی، د انډیا وی، نو هغه څومره چې هغه فلمونه راواخلو نو هغه خپل معاشري عکاسي کوي. خو کبیا موږ د پاکستان او بیا په خاص طور د پښتنو فلمونو تراشو، نو که په نن دور کې یو خوا ته د فلم انډستری فلاپ شوی ده، ناکامه شوی ده، او خو د فلم کم چې ماهرین دي هغوی دا وایي چې دې وخت کې د فلم انډستری چې کومه ده هغه صرف او صرف د پښتو فلمونو باندې ولاړه ده.
صحیح ده،
د پښتو فلمونه جوړیږي، سټوډیوګانې چې دي هغه آبادی دي، د سټوډیو فلمونه جوړیږي. او په دې سلسله کې زموږ سونه فلمونو والا سره، د پروډوسرانو سره، ډایرکټرانو سره، رائټرانو سره خبرې موشولي. ما ورته په خپل دا خبره کړې چې یار تاسو دا کوم فلمونه جوړوي نو د دې د پښتون کلچر سره، د پښتون کلچر سره هیڅ تعلق نشته، ځکه چې زموږ پښتون کلچر چې دی هغه د امن دی، هغه د خوشحالۍ دی. تاسو کلشنکوف راغستی، هغه باندې ډزې کوي، په اله خبره باندې کلشنکوف رااله. دویمه خبره پکې دار شاهین چې په پټی کې تا تبا یو پښتنا خپل خزا یا خپل چنغلا خپل محبوبه څنګه په پټی کې غړیږي او هغه په پتون چولې وي، دا چې دې دا زموږ د پښتون کلچر سره هیڅ تعلق نه ساتي. ما د فلمونو ول صدا هم خبرې شوې دي چې تاسو ولې دا څنګه کوي، دا غوښمه چې دا جدید دور دی، دا جدید دور کې د پښتون کلچر خو دا غښوې نه شوې نه دي.
ساډره مرنه کوم سره رجګل ظهیر شنواری صاحب، کومې تعلیمي ادارې چې دي، یعنی پیښور پوهنتون دی مونږ سره، دغه شانتی د پښتونخوا حکومت لخوا ویل کیږي یو لس کیمپسونه مونږ کولو کړی دی د حکومت لخوا په ټولو صوبه کې، په دې یو کیمپس کې، په دې یو پوهنتون کې هم د فلم سټډیز یا د کلچرل سټډیز څنګه نشته. نو مونږ چې نوې ځوانان نه پیدا کوو، نوې ایکسپرټس او نوې پوهان نه پیدا کوو، بیا به مونږ څنګه زمونږ فلم وده کوي، زمونږ میډیا به وده کوي، او زمونږ دغه کلتوري هلې ځلې به څه نتیجې راوړي؟
مضمون په تور باندې وي، کله مضمون نه وي، سبجیکټ نه وي، زما خیال دغه کلتوري هلې ځلې بیا ممکن نه وي. او دا دا چې ینګ وختي چې ما څنګه خبر وکړله، ینګ ځوانان جنکې لکان داسې شته چې هغه په همدغه کالجونو کې ډرامې کوي. باقاعده تېر ورځې کې ما وکتل چې په ایبرټس کالج کې یو بهترینه د انګریزي ډراما پېښ کړې شوه، په هغه کې لکان هم وو، په هغه کې جنکې هم وې، او هغه درې ورځې فیملی سره ټولو خلکو کتلې ده. دې علاوه چې کوم دي نور کالجونه، یونیورسټیانې، څنګه کالج یا نور یونیورسټیانې داسې شته چې په هغه کې لکان جنکې بهترین ڈراما کلچر، بہترین ڈرامے کے پروگرام نہ کئی آگے پخل سر بانے دگا ایکٹیویٹیز جاری ساتھی ہو داغے باقاعدہ اور سو بینڈو نہ داسے راغلی دی بینڈ میوزک بینڈ سے باغے کے لکانے شتا آگے کے جنہ کیمشتا بل دا چھ مونگ وقتی سے رجیب سے خبرو کرلا چھ دی مرگرو طرف نہ داسے سے اقدام نگے راغلے مونگ کل چھ جنرلس نیتی طور سر داسے ایکٹیویٹیز کے انوالو گورنمنٹ سر چھ آگے پا زیرائی شوی دا آگے ٹولو خلکو قتل دا تیر ورځې ته مونږ یاسمین خان ته یو ٹریبیوٹ پیش کړو، هغه کې په سلګونو نه په زرګونو کسان راغلي، دومره خلک چې حال نه بهر وو، هغه مونږ بیا سنبالولې هم نشو.
شنوارې صاحب د اوریدونکو را سره چې اعظم خان د باجوړ نه د خبره او اعظم خان خپل خبره وکړه.
زه دا شم چې مثال تور پنجابیان زمونږ په کپڑا په خو بد باندې نه فویږي نه؟
او
هغه زمونږ د خلکو د بدناموي په وجه ولې کوي او بیا به دې باندې پابندي دغه ونه لګیږي چې دوی ولې کوي داسې؟
صحیح ده، دا ستا پوښتنه ده، ټیک ده، ډېره مننه. مطلب دا چینی کم زمنگا دا صوبی حکومت یا زمنگا آغا خلق چی دا واک خواندان دی، زمنگا دا قامی اسمبلی دا پارلیمان غړی دی، هغه ولی په دې موضوع خبر نه کوي چې داسې فلمونه جوړیږي او زمنگ په معاشره کې لکه د زهر خوریږي او دومره تاوان رسیږي مونږ ته؟
دغه د کلچر پالیسۍ چې کوم خبرو د بنیادی تور سره مخ کې وفاق سره وا، او دا هغه د غیث سر بورډ چې کوم خلک هم هغه به مغیر خپل غفتل پتر شي چې پاره کې سوکو یا سوک نو. اوس خو چې کوم 18th امندمنت کانسټیټیوشنل امندمنت شوی د صوبایي د اختیار صوبې تور کړی شوی چې هغه څنګه کلچر پالیسۍ اختیار اولی شي او څنګه جوړي، ته دې باقاعده موږ تیر ورځې کې مطالبه کړې ده چې کلچر پالیسۍ دې باقاعده پاس شي، خو د هغې لپاره قانوني پیچیدګیانې دا دي چې په دې کې انټلیکچوئل، په دې کې رایټرز، په دې کې پوئټس، ټیچرز، دا ټول خلک شامل کړي شي، هغه مخې ته راشي او هغه یو نقطۂ نظر حکومت ته ورکي او هغه نه پس هغه سبلی ته لاړ شي بل په صورت کې، هغه نه پس قانون شي.
ښه، کلچر پالیسی په کار دړم به، او دغه ډېره مهمه دغه دا وخرا سره شنواری صاحب د کوټې نه زمونږ همکار او دې زبوت د پښتو د فلم یو تاریخ دان ویم په دغه صوبه کې، په دغه سیمه کې په خپل یو ډیر ښه اداکار، یو ډیر ښه هنرمند د پښتو ډرامې په حواله باندې، د اردو ډرامې په حواله باندې امان الله ناصر صاحب، تاسو ستړي مه شوئ ناصر صاحب. ډېره مننه ناصر صاحب، آباد اوسې، خوشحاله اوسې. ناصر صاحب مونږ باس کو پښتو فلم باندې، فلم تاسو ته پته ده په خپل یو ډېر تکړه هنرمند دی، ډېره زوروره میډیا ده، په دې باندې د امن پیغام، په دې د ورورولۍ پیغام، په دې زمونږ د جرګو، زمونږ د حجرو او زمونږ چې کوم سپېڅلي کلتوري اقدار دي د پښتنو په ټولنه کې، منګ پاتې راغلی یو دغه اقدار د پښتو فلم نه دی خودلې، نو دغه په وجو خو منګ خبره وکړه. تاسو چې د پښتو فلم تاریخ ته ګوره، نو تاسو فکر کوئ چې منګ څه ترخی کړی دا او کنه منګ په شار روان یو؟
نه ډیری صاحب، ترقی خو ډیره غټه خبره تاسو وکړه، یا پرمختګ تاسو ډیره غټه خبره کوي. موږ خو د فلم په شعبه کې 200 کال شاته تللی یو، ولی چې کله کم وخت چې یوسف خان شیربانو فلم جوړې دی، یا اوربل جوړې دی، یا خانه بدوش جوړې دی، ممتاز علی خان به دا هغه ډایرکټر و، دا هغه شاعر به امیر غلام صادق صاحب و، او رفیق شنواری صاحب به دا هغه موسیقي مرتب کول. نو په هغه زمانه کې چې کم تاسو د رایټرز خبره وکړه، رایټر خو په پښتو فلم کې شته نه اسي، رایټر خو په پښتو فلم کې ختم دی، رایټر، شاعر، موسیقار دا خو بالکل نشته. هغه زمانہ کې چې به کم پښتو فلم جوړې دی، هغه به باقاعده سکریپ لیکل کېدی، د هغه به پر ټولنه باندې څه اثرات وي، هغه خبرو ته به کتل کېده، بیا به پښتانه هغه فلم ته په کم نظر ګوري. په هغه زمانہ کې به ډېر احتیاط په احتیاط باندې دا کار کېدی، نو به بیا یو فلم جوړېدی. زموږ یو لوی مسله دا ده چې زموږ په فلم کې چې وایلنس ښکاره کېږي چې دا چې کوم موږ چې جنګ ورته وایو که پنځوس مړي وسي او شپېته مړي وسي، په دې کې یو زموږ د اناګو او زموږ د نیکګانو او زموږ د پلرونو هم یو څه لږ لاسته، ځکه چې هغو موږ ته د غیرت یعنی پېژندګلوي دا راښولې وه چې توپک توره مړي جنګونه ٹھیک سو. یو خو په دې کې زموږ په ذهن کې زموږ د ماشوم په ذهن کې دا خبره راغله چې غیرت دغه ته وایي چې سړی ډېر شان هغه ډېر انسانان مړي. دویمه خبره دا ده چې د ټکنالوژي په حواله چې زه د فلم خبره وکړم، زموږ د فلم خو اوس د ټکنالوژي ستنه هسي، کوم چې موږ بالیوډ او هالیوډ ګورو که نه هغه اسمان ته رسېدلي دي هغه فلمان. اگر اوس موږ چې کومه ټکنالوژي ده موږ تر اوسه پورې په هغه زړه ټکنالوژي باندې روان یو، او زموږ چې کوم اوس پښتو فلمان جوړېږي هغه صرف یو فیملي ده، د هغو یو دوه درې سینماوې دي، د هغه یو زوی ډایرکټر دی او یو زوی هیرو راځي. نو دا خلکو ته موږ فلمان ور پرېښول. دویم چې زموږ د سینما کوم سړی دی هغه تعلیم یافته نه دی، هغه د تعلیم څخه ډېر لرې دی، د تربیت څخه ډېر لرې دی، د شعور څخه ډېر لرې دی، هغه کسان چې دي هغه سینما
دی. ناصر صاحب، تاسو د هندوستان په فلم هم یو نظر لرئ؟ بیا پای د پښتنو چې کوم هنرمندان دي، شاهرخ خان دی، دغه شان دی، قادر خان دی، نور یعنی یوسف خان او د پېښور چې دلیپ کمار په نوم باندې پېژندل کیږي، د دې مطلب دا دی چې د پښتنو وینا، د پښتنو ځوانان یا د پښتنو د نسل صلاحیت لري چې دوی د نړۍ په کچ باندې یعنی هنرمندان جوړ شي او کنټریبیوشن وکړي فلم ته.
خبره وکړم د هندوستان کوم فلم انډستری ده که
نه، جی
لږ ماته وخت راکړي.
جی جی
راج کپور فیملی دا پورا پښتانه مذہب د دوی هندو دی، هغه بعد بیا دلیپ کمار دی، بیا دلیپ کمار ورور چې وو ناصر خان، بیا د فیروز خان فیملی چې د افغانستان د غزنی څخه راغلی دي، تنۍ د دوی فیملی ده، بیا د هغه بعد د امجد خان دی، د امجد خان ورور امتیاز خان، بیا د دوی پلار جوائنټ فلمی نوم یې، بیا په ښځو کې چې دوی مدوبالا موږ راواخلو، پروین بابی راواخلو، او نورې دا نجونې چې دي یعنی تر ننه پورې کریمه کپور او دا چې دي کرشما کپور، دا یو فیملی ده، د شاهرخ خان یو فیملی ده، بیا د سلمان خان یو فیملی ده، پلار یې سلیم خان نوم یې دی، چا چې شولے فلم یعنی د هندوستان په فلم انډسٹری کې قادر خان ته وګوره، سلیم خان ته وګوره، دا ډېر لوی ډایلاګ رایټرانو، یا په ډایرکټرانو کې چې موږ راسو محبوب خان وګوره چې چا چې مدر انډیا فلم جوړ کړی وو، بیا چې دی کې آصف خان، آصف کیو چې مغل اعظم فلم یې جوړ کړی وو. پښتانه ډېر ټیلنټډ خلک دي، هغه که د ویلن په حواله ته راواخلي، که د هیرو هیروین په حواله، راج کپور چې د سلو کالو د ملینیم بهترینه د هندوستان غټ ډایرکټر ومنل شو که نه، نو پښتانه خو چې دي هغه ډېر ټیلنټډ خلک دي. خو یو خبره دا رقم ده چې کله کله دا سیاست چې دی که نه، سیاست د دېرشو کالو څخه چې د پښتنو کور ته راننوتی دی، په هغه کې باقاعده ځینې منصوبې دا رقم دي چې هغه باقاعده دا غواړي چې پښتون کلاشینکوف واخلي، او په پښتون کې کلاشینکوف مشهور شي، د کلاشینکوف او سلاب ځایي وشي، او پښتون ته دا ور وشي چې دا کلاشینکوف دا د غیرت نشان دي.
باقاعده
په یو منصوبه باندې دا کارونه روان دي.
او نصر صاحب، تاسو د پښتو فلم زوړ وخت رایات کو، نو د ګلنار بیگم په आवाज سره یو ډیره خيسته سندره د اغه وخت، د اغه د आवाज خواګه، د شاعری شو شوخي، د موسیقي غخوان، شنواری صاحب را سره هم دی وريدون کيم دي د سندره اورو.
نظر دې پلا زلف زما نظر دی پلا زلف زما بشے نظر دی پلا زلف زما پری دلی بنیا ر دنیا او دکاندار
ډیر مننه امن الله ناصر صاحب تاسو مو سره د خبرونه کې برخه واغسته. شیر عالم شنواری صاحب تاسو ډیر مننه کوم چې خپل وخت مو وست موږ سره ډیر په دې مهم موضوع باندې باسو کو. د خپل ډیر مننه جی د خپل اوریدونکو ډیر مننه کوم. قدرمند اوریدونکو هم دغه سره زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسی. شاهین مدیر له اجازه ورکې د الله پامن.
Pagalim, pigli mayim sa pagalim.
مشال تر څنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قزب باد ورځ راوته نه مویت څه درک ویني لګ
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دا کې حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.